آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور د ټاکنو سباندې 3% رای بیا شمیرل شلی او سیرل شوی دی. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو ویلي دي چې امریکا او اروپایي هیوادونه د امنیت د شورا په پریکړه باندې کار کوي چې په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه ختم شي، او د روسیې د مرستو د کاروان اوله جوپه د سرحد نه تیر شوی او اوکراین ته ننوتې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د بګرام د زندان نه پاکستانی بندیان خوشی شوې دي. د دې او نورو رپورټونو مخ کې زیبا خادم او جعفر خان د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي تر اوسه د جمهوری ریاست د دویم دور ټاکنو څه باندې 3% رای بیا شمیرلی او څیړلې دي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور په کابل کې خبرالانو ته ویل که د رایو تفتیش او بیا شمیرنه همدغه سي روانه وي، ښایي تر راتلونکي یوې یا یوې نیمې اونۍ پورې ټولې رایې وشمیرل شي او نهایي پایلې هم اعلان شي. په دې اړه له خبرونو وروسته پوره راپور لرو.
طالبانو ویلی دی تیر شپه د زابل د نوبهار ولسوالۍ د افغان پولیسو نه نیولې ده. خود زابل امنیتي چارواکي وایي د ولایت د نظامی شورا د پریکړې په اساس د ولسوالۍ له مرکز نه دوی وتلی دي. د نوبهار ولسوالۍ د ډیورنډ کرښه سره نږدې پرته ده. په همدې حال کې د قندهار پولیسو ویلي دي چې پاکستانی ملیشو د معروف په ولسوالۍ کې د توپچي بریدونه کړي دي. یو ملکي کس پکې وژل شوی او یو بل زخمي شوی دی. ایصاف بیا وایي نن د افغانستان په ختیځ کې د دوی یو عسکر مړ شوی دی. د ایصاف په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه عسکر د ټپونو له کبله مړ شوی خو په جنګ کې وژل شوی نه دی. د دغه عسکر هویت لا نه دی معلوم. دا په تیرې شاوخوا یوې هفتې کې د نړیوالو قواوو دویم عسکر دی چې د افغانستان په ختیځ کې مړ کیږي او وژل کیږي.
د امریکا د مالی وزارت وایي له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې د پیسو د حواله جاتو یو شرکت او دوه نور کسان چې طالبانو سره مالی مرستې کولې پیژندلي او نمونه یې په خپل تور لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د مالی وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمنخار کې د بصیر زریمل د حواله جاتو شرکت او د دغه شرکت مشر حاجي عبدالبصیر په افغانستان کې طالبانو ته پیسې برابرولې. په اعلامیه کې راغلي چې د بصیر زریمل د حواله جاتو د شرکت له طالبانو ته لسګونه زره ډالره حواله شوي او ورکل شوي دي. د دې ترڅنګ د امریکا د مالی وزارت د قاری رحمت په نامه د یو طالب قمندان نوم هم په دغه لیست کې ورزیات کړی دی. امریکایي چارواکي وایي قاری رحمت د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د شاوخوا 200 وسلوالو مشر و او له خلکو به یې د عشر او مالی په نامه پیسې ټولولې.
په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د نیویارک ټایمز خبریال ماتیو روزنبرګ شړل غیر عادلانه او د بیان د ازادۍ په شاتګ بلل دي. سفیر جیمز کننګهم د افغانستان د لوی سارنوالۍ د لوري د خبریال ماتیو شړل غندلی او له دغه اړخه جمهور رئیس کرزی ته خپله خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې خبریال روزنبرګ د بې اساسه تورونو له کبله له افغانستان نه ایستل شوی دی. د افغانستان لوی سارنوالۍ ماتیو روزنبرګ تورن کړی و چې د افغانستان د اساسي قانون او ملي ګټو په ضد غلط راپور خپور کړی دی. سارنوالۍ لومړی هغه له افغانستان څخه منمور خروج او بیا یې ورته 24 ساعته وخت ورکړ چې له دغه هیواد نه ووځي. د خبریالانو بیلوبیلو ټولنو د لوی سارنوالۍ دغه کار غندلی دی.
د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي امریکا او اروپایي هیوادونه په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د امنیت د شورا په پریکړه لیک باندې کار کوي. دغه سند چې دوه پاڼې دي د پاین شنبه پورس خبر شوه. په دې سند کې د حماس د راکټونو د حملو او اسرائیلو د نظامی عملیاتو د سمدستی بندولو خبره شوې ده. په تیر شپږو هفتو کې په دغو حملو کې او عملیاتو کې 2500 فلسطینیان او 8 اسرائیلیان وژل شوی دي. دغه سند هم د غراس په غزه باندې د اوګدې مودې بندیزونو لري کول غزې ته د ټولو ساحلي سرحدونو پرانستل او فلسطینی مقاماتو ته د لویدي زغاړې د کنټرول بیرته سپارل غواړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه وایي د سوریې په درې کلنې داخلي جګړې کې د مړو شمېر د 190 زرو نه اوښته دی. د مړو دغه شمېر چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې نن خپور کړی دی، د ملګرو ملتونو د تیر کال د شمېر نه څه باندې دوه چنده دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې رئیس نوی پیلی ویلی دی چې احتمال لري چې حتی دا نوی شمېر هم چې د 2011 کال د مارچ نه د روان کال تر اپریل پورې موده کې د وژل شوو خلکو شمېر ښیي د دې نه هم زیات وي. ناوی پیلی زیاته کړه کوم هیوادونه چې سوریې ته وسلې لیږي باید نورې وسلې ونه لیږي، ځکه چې دغه اور ته لمن وهي او د بشري تباهۍ مخنیوی ناممکنه کوي. ملګرو ملتونو د جنوري په میاشت کې ویلي چې د وژل شوو خلکو شمیر به نور خپور نه کړي، ځکه چې دوی ته فرصت نه ورکول شوی چې د سیمې نه د تلفاتو په هکله بشپړ تحقیقات وکړي. دا نه ده څرګنده چې د ملګرو ملتونو دغه ادارې ولې دغه نوي اعمار خپاره کړي دي چې د حکومت او څلورو ګروپونو د معلوماتو پر بنا برابر شوي دي. د سوریې بحران د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د جمهور رئیس بشار الاسد په ضد په احتجاجونو پیل شو او وروسته ترې کورنۍ جګړه جوړه شوه.
کوردی قواو د عراق په شمال کې د ستراتیژیک خرګوټی د بیرتنی ولو لپاره جګړه پیل کړی او دوی غواړي چې دغه سیمې د اسلامي دولت ډله وشړي. چارواکو ویلي د پېشمرګ په نامه کوردی جنگیالي و د جمعې پورز د بغداد د شمال ختیځ نه 115 کیلومتر لري د جلالت سو زیونه بیرته ونیول. د خرګوټی چې د نیمه خود مختار کوردی سیمې په جنوب کې موقعیت لري د اگست په 11 د اسلامي دولت افراطیانو ونیو. پېشمرګ ډلې په دې وروستي وختونو کې د هغو ځایونو نیول بیرته پیل کړل چې له لاسه یې وتلي وو. دغې ډلې دا ځایونه د امریکا د هوایي بمباریو په مرسته د اسلامي دولت د جنګیالیونه ونیول. د امریکا د دفاع وزیر چې هیګل د پنځمې پورز ویل نړیوال امنیت ته د اسلامي دولت د جنګیالیو خطر د ده په خبره د هر هغه څه نه چې مونږ لیدلی زیات دی.
د روسیې د مرستو د کاروان اوله جوپلاری نن په داسې حال کې د سرحد نه تیرې شوې او اوکراین ته ننوتې چې ماسکو ویل د کیف اجازې ته نور د انتظار ایستلو نه ستړي شوي دي. د روسیې خارجه وزارت نن د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویل چې د دې کاروان د ماتلولو ټولې بهانې حل شوې دي او دغه کتار روس د اوکراین ختیځې برخې د لوهانسک لوري ته روان شوی دی. لوهانسک د یاغیانو قوي مرکز دی چې د روسیې طرفدار یاغي قواوې پکې د حکومتي قواوو سره جنګیږي. د سرسلی بین المللي کمیټې نن د جمعې په ورځ وویل چې دغه کاروان نه بدرګه کوي، ځکه چې جګړه مارو خواوو د دوی د امنیت بشپړ ضمانت نه دی کړی. د سرسلی بین المللي کمیټې ویلي دي چې د لوهانسک نه یې ټیم ورته معلومات ورکړي دي چې بیګا الته سختې ډزې شوې دي. د پنځشنبه په ورځ د اوکراین مامورینو ویل چې سرحدي ساتونکو د روسیې د مرستو 200 لاري چې د څو ورځو راهیسې په سرحد کې ولاړې وي چې د اوکراین حکومت ورته اجازه ورکړي نن دغه ملک ته ننوتلې. دغه کاروان د سوره رئیس په سرحد کې د یو شمیر رسمي مراحل د بشپړولو په خاطر ولاړو چې یو پکې د سر صلیب د کمیټې لخوا د دې کاروان د لاریو تفتیش کول وو. د کیف حکومت چې په روسیې باندې تور لګولې ده چې یاغیانو ته وسلې لیږي شک لري چې ماسکاو دغه کاروان نه د خپل اشغال د توجیه لپاره کار اخلي. ماسکاو دغه تور به معنا بللې ده.
د بشری حقوقو یو مشهور ډلوی په تایلند کې د جنرال پریوت چان اوچا صدر اعظم کېدو د بشری حقوقو د وازه د خکېدو او په تایلند کې د دیموکراتیکي واکمنۍ بیرته اعاده کېدو ته کومه غټنه ده کړې. دغه ډلوی په تیرو دریو میاشتو کې قدرت د نظامی واکمن رسیدو وروسته اوس هم په پراخه پیمانه د خلکو ځپل ادامه لري. د پنځشنبه په ورځ د رایو په اکثریت سره دغه شپېته کلن نظامی رئیس انتخابېدل معلومدار خبره وازه کې دغه څوکۍ ته هغه یوازې نه کاندیدو. پریوت د مئی په میاشت کې د قدرت نه د صدر اعظم یانګلوک شنوات د لری کولو لپاره د نظامی ګوند رهبری کوله.
خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو نه اوري. د هند مقاماتو د هند په خوانی صدر اعظم اندرا گاندی د وژلو په باره کې د فلم خبرېدل بند کړی دی. وایي دا د هغې د قاتلانو سټایل دی او کېدای شي چې عام ولس راوپاروي چې احتجاجونه وکړي. د هند فلمونو اجازه ورکولو مدیره هیئت ویل فلم سک محافظین چې میرمن گاندی وژلې سټایل دی. ټاکل شو چې دغه فلم چې د ټولنې الماس نومیږي نن د جمعې په ورځ پرانستل شي. دغه فلم د ګاندی د سک محافظینو د قصې په باره کې دی چې په 1947 کال کې صدر اعظم اندرا ګاندی وویشتله او ظاهرا داسې ښکاري چې په سکانو باندې د نظامی عملیاتو د انتقام په خاطر دغه اقدام کړی و. میرمن ګاندی د 1947 کال په اوایلو کې عسکرو ته امر کړی و چې په امرتسر کې د سکانو په مقدس ځای یعنی تلای معبد باندې حمله وکي، دغه معبد ته ننوځي او هغه ملیشي ونیسي چې د سکانو دپاره د جلا ایالت د جوړېدو دپاره جنګېدل او په تلای معبد کې پناه اخیستې وه. په دغه معبد باندې په نظامي حمله کې سرګونه سکان ووژل شول. څو میاشتې وروسته د میرمن ګاندی دوه محافظینو هغه ووژله او له دې امله په سکانو باندې په حملو کې 3000 خلک ووژل شول. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. طالبانو د نوبهار ولسوالی نیولې ده، دا او ځینې نور رپورټونه شته، خو اوس به سپورتي خبرونه واو. تاسو خلک چې هانسپ سپورتي خبرونه راوړي دي،
سپورتي خبرونه مې راوړي دي او د تل په څیر د تل په څیر بیا هم د کرکټ خبرونه دي. یادونه کوم د افغانستان اړوند خبر ده چې په همدې دوه درې ورځو کې د افغانستان د 15 مشهور زونونو ترمنس یو سیالي پیل کیږي چې د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه بول یعنی د شپږیزه سیالي چې د کرکټ په سلا کې وته سکسس وي، یعنی چې په یو ځل شپږ منډي سره وکی او دغه سیالي د افغانستان د 15 مشهور زونونو ترمنس کیږي چې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي به هم د نورو سیمایزو یا د سیمایزو ټیمونو د کچې لوبغاړو سره په کلوبي کې چې دا د افغانستان د کرکټ د پرمختګ لپاره یو خبر پدې ده چې هغه کم تجربه لوبغاړي د تجربه لرونکو لوبغاړو سره لوبي کوي، دا غوښنه تجربې نه استفاده کوي او ممکن د دوی په ډله کې خل لوبغاړي پیدا شي چې ملي ټیم ته راوړي او ځای پیدا کړي. او په نړیوال کرکټ کې یو خبر ده چې همدا اوس د بنگلاديش او د ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده چې ویسټ انډیز منډي جوړوي او تر دې دمه درشت اورونه شوي. البته دا اصطلاحګان د کرکټ مینوال پیږي چې اورونه څه ته وایي،
مانه
مونږ پیږو. نو دوه لوبغاړي سزیدلی دي او نه نوی رنځونه کړي دي او په پام کې ده چې پاکستان او سریلانکا سبا لومړنۍ خپل ترمنځ د دغه لوبو
خپل منځي لومړنۍ
د پیل شوو لوبو لومړنۍ نړیوال لوبه سبا.
ښه، نو نتیجې به سبا ته وورو. څنګه صحیح ده؟
ان شاء الله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې تر اوسه پورې د جمهوری ریاست د دویم دور د انتخاباتو څخه باندې 3% رایې بیا شمیرلې او څېړلې دي. د انتخاباتو د کمیسیون نطاق نور محمد نور په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې که د رایو تفتیش او بیا شمیرنه همدغسې روانه وي، ښایي تر راتلونکې یوې یا یوې نیمې اونۍ پورې ټولې رایې وشمیرل شي او نهایي نتیجې به هم اعلان شي. په دې حقله زمنګ د خبريال رپورت واوري.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې سر د دوشمې د ورځې به جرایو د چټلیستونو او د نتایجو د جنبندۍ په باب په دغه کمیسیون کې د کاندیدانو د استازو نړیوالو او افغان څارونکو رسنیو په وړاندې علني غونډې جوړې کړي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون وایي نور محمد نور د جمعې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ویل چې دغه بهیر پیل به د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د دوهم پړاو وروستي نتیجو ته ورنږدې کړي.
تصمیم به شوی چې احتمالاً سر از
نور ویل د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون بل اخره دا پریکړه وکړه چې احتمالاً سر د دوشمې ورځې د دغه چک لیستونو او نتیجو د جنبندیو په باب پالنی ډول سارونکو مشهیدونو او رسنیو په وړاندې پریکړې وکړي. نور محمد نوروی چې د پنځشنبې تر ماښامه 15202 چک لیستونه او د نتیجو جنبندۍ د جنبندۍ په مرکز کې د کمپیوټر سیستم ته داخلي شوې دي. نو تمام خود چې کچی درېو د پلاتینی بهیر په وسنۍ باندې دوام عمومي او دا بهیر د کوم لوی خان سره مخ نشي، نو کېدای شي چې درېو د پلاتینی روان بهیر تر یوې یوې نیمې اونۍ پورې بشپړ شي.
کچیر پروسه په دې شکل باندې ګړندې پر مخ لاړ شي، د ټاکنو خپلواک کمیشن به ډېر زر دغه لړۍ ته د پایټکی کېږي او د ولس مشریزو د دوام پړاو د ټاکنو نهایی او وروستۍ پایلې به اعلان شي. په دې برخه کې پوره ګړندی توب رامنځته شوی ده. دا چې کله پای ته رسیږي موږ امیدوار یو چې په یوه یا نهایتاً یو نیمه دوه اونۍ کې دا پروسه یا دغه لړۍ پای ته ورسیږي. اولی دا امیدواری ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی چې د پنځ شمې د شپې سره توبه جو زریو د ټولو 2038 صندوقونو له ډلې 14514 صندوقونه پلټل شوي دي، چې دا شمېر د انتخاباتو په ورځ د استعمال شویو رایو صندوقونو 3.15% جوړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې په دغه شمېر کې د ځانګړي پاملرنې لاندې زریو د 16 صندوقونو له ډلې 3004 صندوقونه هم شامل دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویل دغه خبري کانفرنس ویل چې کابل ولایت د ولایت شوراګانو د رایو د بیا پلټنې کار هم پیل شوی او تر اوسه د ټولو 900 صندوقونو له ډلې 1500 صندوقونه بیا پلټل شوي دي. نور محمد نوروی چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د جمهوریت د دوه کاندیدانو د اساسو ترمنځ د تاوتریخوالي او فزیکي شخړو د مخنیوي لپاره یو کړنلاره ترتیب کړې او دواړو ټیمونو مشران ته د لاسلیک لپاره استولې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وروسته لاغې چې د تیرې سه شنبې په ورځ د ډاکټر عبدالله د اساسو او دغه کمیسیون د کارکونکو ترمنځ د رایو د پلټنې په یو هنګر کې لاس په لاس نخته وشوه، دا کړنلاره ترتیب کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د پلټنې د بهیر د پای ته رسیدو په باب دا خوشبيني په داسې حال کې څرګنده کړې چې د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزي د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د دوه پونتونونو د وسازانو سره په یوه غونډه کې هغوی ته ویلي چې نوی جمهور رئیس به 10 یا 15 ورځې وروسته په کار پیل وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس کرزي دغه وسازانو ته ویلي چې ډېر ژر د انتخاباتو نتیجې غواړي. په دغه بیان کې د جمهور رئیس کرزي له خولې ویل شوي چې نوی جمهور رئیس را روان دی او ژر به راشي. زما د جمهور رئیست او حکومت وخت پوره شوی دی او دا ځکه چې د افغانستان خلکو راته د 15 کلونو لپاره رای راکړې وه او د رایو نیټه بشپړه شوې ده. د افغانستان خلکو نوی جمهور رئیس ته رای ورکړې ده او ان شاء الله نوی جمهور رئیس به تر 15 ورځو راشي. جمهور رئیس حمید کرزي د دې دمخه هم د رواني سوي میاشتې تر پایه د دوهم پړاو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان غوښتنه کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا کار په دغه موده کې ترسره کیدی شي، خو که د کاندیدانو استازي په وړو وړو مسلو د پلټونکو وخت ضایع نه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
طالبان ادعا کوي چې بیګای د زابل د ولایت د نوبهار ولسوالۍ نیولې ده، خو د زابل امنیتي چارواکي وایي چې دوی د ولایت د نظامی شورا د پریکړې په اساس د ولسوالۍ د مرکز نه وتلې دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لګولې ده.
بهر د زابل په ختیځ کې له ډیورنډ کرښ سره نږدې پرته ولسوالۍ ده چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د یوې مهمې عبوري لارې او پټنځای په توګه پیژندل کیږي. خو د نوبهار څنګلورې د غزنی ناوه ولسوالۍ له تیرو څو کالو راهیسې له دولتي حاکمیت څخه د باندې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې تر درنو نښتو وروسته یې تېره شپه د نوبهار ولسوالۍ هم تر خپلې ولکې لاندې راوستې. اما افغان امنیتي مقامات وایي چې د ولایتي نظامی شورا له پریکړې څخه وروسته د ولسوالۍ مرکز له مخکنی ځای څخه 2 کیلومتره لري د لوړګي سیمه ته انتقال شوی. د زابل امنیت قمندان جنرال غلام سخی روغلیونی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې اوس د ولسوالۍ مرکز په وګن میشته سیمه کې دی او له دې لارې څخه د ځای خلکو او سیمه ییز ادارې ترمنځ پیاوړي اړیکې یوازنې هدف دی.
موند کابل د امنیت شورا د تنظیم په اساس باندې چې دغه د ولسوالۍ هسته کوم ځای کې موجود وو هغه د نړۍ سره په سفر نو پک قرار لري. دغه موند ساين د لیزر د خلک موجود نه دي، خلکو ته کوم ګټه نه لري چې دلته د لوګي تعداد را پور د سلو زر شو کسان په شاوخوا کې دلته باسازي کارونه نور تاسیسات په دولتي شاب جوړیږي. دغه په خاصه موږ انتقال کړی نه مکه نشمی کړی نه ثبوت کړی.
پرام دی محل د زابل امنیه قومندان د نوبهار په ګډون په میزان شارې صفه او دای چوپان ولسوالۍ کې د دولت د وسوالو مخالفینو پر ضد لتیر سو ورځو راهیسی د پوزی عملیاتو د پیل خبر هم ورکړ. د زیاتوی چې د هلمند او کندهار تر نامنې ورسته وسوالو طالبانو د باندنی جنگیالیو په مرسته غوښتل چې په زابل کې هم په پراخ نامنې باندې لاس پوري کړي، خو دوی په وړاندې لمخ کې لا ځپون کې عملیات تر سره کړل.
طالبانو کله چې د کندهار په شاوخوا سیمو کې د هلمند کې شکست وخوړل، هغه غوښتل چې دغه شکست د زابل په لاس کې برلاسه ترلاسه کړي. ولې چې زمونږ ډېر باشا احمد نتیوګانو ګډ امانګي سره د طالبانو دغه د شپږ ولسوالۍ کې ډېر مشترک عملیاتونه ترسره کړي چې ناکام شو. تلفات ورکړه د نظام په ولسوالۍ کې
بلخوا په غزنی کې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې یو لسنه وسلوار وژل سوی چې وطن پاکستانی جنگیالی دی. امنیتي مقامات وایي چې پیښه د ګیرو په ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته سوه کله چې دوه وسلوالو غوښتل پر ځینو امنیتي مرکزونو باندې حمله پیل کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د باګرام د زندان نه نه پاکستانی بیده بندیان خوشی شوی دي. په دې حق له د ډیوا رادیو خبريال ارشد حسین راپورټ را لګړی.
افغانستان کې د قید پاکستانی وګړو د آزادولو لپاره کارکونکو تنظیم جسټس پروجیکټ پاکستان ویلي دی چې د باګرام په جیل خانه کې بندي نه پاکستانی وګړي خوشی کړی شوی دی. د جسټس پروجیکټ پاکستان لخوا مطبوعاتو ته جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی دی چې دغه نه پاکستانی وګړي پرون د پاکستان چارواکو ته سپارل شوی دی او د دې پخلی د پاکستان د خارجه چارو وزارت هم کړی دی. د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی میرمن تسنیم اسلم د انګریزی ژبې ورسپانې ډان ته ویلي دي چې دغه کسان پرون یعنی د زیارت پر ورځ سحر پاکستان ته را رسیدلی دي او د دغه کسانو د خوشی کولو په حق له خارجه دفتر د امریکای سره په رابطه کې وو. د تسنیم اسلم د وینا مطابق د اوسنی پرمختګ نه وروسته د افغانستان په باګرام جیلخانه کې د پاکستانی وګړو یو دسته پاتې شوې ده. د هغوی د قامیت تصدیق روان دی او چې کله دغه مرحله سر ته ورسی نو په دې کې به نور پرمختګ هم وشي. سرګند دی وی چې د دین وړاندې د مې په میاش کې امریکني چارواکو د باګرام په جیل خانه کې قید لس کسان بری کړیو چې د جسټس پروجیکټ پاکستان د وینا مطابق په دغه لس کسانو کې نه خپل کورونو ته هم رسیدلی دي. لاهور کې د جسټس پروجیکټ پاکستان ترجمان شهاب صدیقی ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د دغه نه خوشی کړی شوی پاکستانی گڑو پی جنگلو سپدے ڈبل اکڑا.
ان میں سے ہے جو ہے وہ عبد النبی صدر محمد، ان کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے. اس کے علاوہ ضابط اور عمران کا تعلق جو ہے وہ فاٹا سے ہے. اس کے علاوہ امتیاز خان، شعیب خان اور لطیف اللہ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. عمران الحسن کا تعلق لاہور سے ہے اور محمد اقبال کا تعلق کراچی سے.
پی وائی چی پدغا کسانو کی دا عبد النبی اور صدر محمد تعلق د بلوچستان ایالت سره دی. د دین علاوه د ضابط او عمران تعلق د فاټا سره دی. امتیاز خان، شعیب خان او لطیف الله د خیبر پختونخوا اوسیدونکي دي او په دغه کسانو کې عمران الحسن د لاهور سره تعلق لري او محمد اقبال د کراچي اوسیدونکي دي. امریکانی صدر بارک اوباما کال 2014 د ستمبر په میاشت کې د باګرام زندان د بندولو اعلان کړی وو. روانه میاشت کې د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي سلاکار سرتاج عزیز قامی اسمبلی ته ویلیو چې سلیریش پاکستانی وګړي د باګرام په زندان کې قید دي. ښکارا دی چې جسټس پروجیکټ پاکستان د کال 2010 راهیسې د باګرام په زندان کې د بندي پاکستانی وګړو د خوشی کولو لپاره د لاهور په هاي کورټ کې یو خواست هم جمع کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
جنگ دے پردے باور پیو کنو دل تچشتے باور پیو کا یہ سار پیو سے باور پیو کنو قسم پخ دے باور پیو کا او کستا پشان منم بلچا سروینا او پلوڑو غرو باران وری گینو دا سیرو رو باران وری گی دا بطر سو باران وری گی او کپ شبو باران وری گی او زمان پخپل جانان باور دیرا پشینا لاس پا دعا درتا پیکڑا پتن دی خکل وڑا لرک اکڑا یہ مچا تا سوال و مزار اکڑا مسافری پا بیغم اکڑا زفوخت نیم پا نام دینا سیما خواران پا لنو خفا کی گی ہرشان پا لنو خفا کی گی یہ قربان پا لنو خفا کی گی پیاران پا لنو خفا کی گی او بی وصلنائی دعا کی یادوینا ونرے باران دے پاس پلوڑوی وروینا جواری کرمی تا نصیب را وڑے ما جانانا لاس را کچی دوان سر جنا جانانا لاس را کچی دوان سر جنا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو وروسته د خبرو اترو د نن شپې په پروګرام کې د غاښونو په درد غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. کیدای شي وروسته خپرونې ته زنګ ووهئ. زموږ د سټیجو نمبر دی 202-619-1-10. د پروګرام قربانه دي شافیه سردار او قدیر مشرف. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلی دی چې د جمهوری ریاست د دویم دور د ټاکنو سره باندې 3.5% رای شمیرل شوی او سیرل شوی دی. طالبان وایي تیر شپه د زابل د نوبهار په ولسوالۍ کې د افغان پولیسو نه دغه ولسوالۍ نیولې ده، خو امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت د نظامي شورا د پریکړې په اساس د ولسوالۍ د مرکز نه وتلې دي. د امریکا د مالیې وزارت ویلي دي چې د نړیوالې دهشتګرۍ سره د مبارزې په لړ کې د پیسو د حواله جاتو یو شرکت او د نور کسان چې طالبانو سره یې مالي مرستې کولې پیژندلې او نومونه یې تور لیست کې شامل کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان نه د نیویارک ټایمز د خبریال شړل غیر عادلانه او د بیان د ازادۍ په شاتګ بللی دي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي امریکا او اروپایي هیوادونه په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د ختمېدو لپاره د امنیت د شورا په پریکړې باندې کار کوي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په 3 کلنې داخلي جګړې کې د مرشمیر د 190,000 اوخته ده. کردی قواوو د عراق په شمال کې د ستراتیژیک خارګوټي نه د اسلامي دولت د ګروپ د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. د روسیې د مرستو د کاروان اوله جو پلارۍ نن په داسې حال کې د سرحد نه تیرې شوې او اوکراین ته ننوتې چې ماسکو ویل د کیف اجازې ته نور د انتظار ایستلو نه ستړی شوی دی. او مالیزیا نن د خپلو هغو 3 مالیزیایانو د مړو د اولې جوپې د رسیدو په مناسبت یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی چې د مالیزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې چې کوالالمپور ته روان و الوتکه وویشتل شوه. دغه دربس الوتکه چې د 10 مالیزیایانو مړي انتقالوي نن وختي د کوالالمپور بین المللي هوایي میدان ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریډونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. یو ځل بیا یادونه کوم چې د نن شپې د خبرو اترو یا گفتگو شونه په پروګرام کې د غاښونو په درد غږیږو. که چیرې ستاسو غاښونه خوږیږي، خدای نه خواسته کولی شئ دوی سره خبرونه ته تلیفون وکړئ. هغه د سوشل میډیا د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.